نن د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ ده. د افغانستان اجرایی رئیس اعلان وکړ چې په دولتي ادارو کې د شزو د ستونزو د هواري لپاره یو لړ هڅې پیل شوي. د سولې د عالي شورا مرستیال وایي چې د سولې په خبرو کې له سرو کرښو نه اوړو، او د پاکستان د صدراعظم جګپوري سلاکار نن وویل چې په څو ورځو کې به کابل او طالبان خبرې پیل کړي. د ازادي راډیو په یو ساعت خبري مجله کې موزه احمد شبر کوربه یم. په تخنیکي برخه کې شمشاد زادران را سره مرسته کوي. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو، خبرونه لرو. نړیوال خبرونه فرشته جلال زی اوروي. فرشته جانې، مهم خبرونه څه دي؟
مهم خبر به دې علاوه چې نن د ښځو نړیواله ورځ ده، د دنیا په مختلفو سیمو کې د دې په ټولو تقریبا هیوادونو کې د دې ورځې تر لمانځلو لپاره ځانګړي مراسم روان دي او خبرونه به یې راځي. خو په نړیوالو نورو خبرونو کې اورو چې د ایران حکومت نن ویلي چې وسلوالو ځواکونو د پوځي تمرینونو په ترڅ کې زیات شمېر بالستیک توغندي ازمویلي دي. د په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو د بحران د حل لپاره د اروپایي ټولنې او ترکیه پر ګډ پلان انتقادونه او د دغه پلان په اړه اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. او په برېټانیا کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې مشرتابه ویلي چې اسلامي دولت یا داعش پلان لري چې په لویدیځ کې پر ملکي اهدافو حمله وکړي.
مخکې تر دې چې دغه خبرونه په تفصیل واورئ، د افغانستان کورنۍ خبرونه رحمت افغان اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي د افغانانو د تیرو څو کلو لاسته راوړنې هغه څه نه دي چې یو چاته د ډالۍ په توګه ورکړل سي. د هرات سیمې چارواکي وایي چې د شینډن په ولسوالۍ کې د ملا اختر منصور او ملا رسول د پلویانو ترمنځ جګړه روانه ده. او د بغلان سیمې چارواکي وایي چې د دغه ولایت د شهاب الدین سیمې له وسلوالو طالبانو په بشپړه توګه افکه کړې ده. اوس هم بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي د افغانانو د تیرو څو کلو لاسته راوړنې هغه څه نه دي چې یو چاته د ډالۍ په توګه ورکړل سي. عبدالله عبدالله چې نن یې په کابل کې د ښځې د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې خبرې کولې، افغان ښځو ته ډاډ ورکړل چې لاسته راوړنې به یې د سولې په پروسه کې خوندي شي.
د افغانستان د خلکو لسته راوړنې داسې څه نه دي چې چا ورته د یو څه په بدل کې ډالۍ کړي وي. د هیواد د هر وګړي حق دی او دا څوک قرباني کولی هم نشي.
له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په راتلونکو خبرو کې به یوه ښځه هم ګډون ولري، خو دغه خبرې یوه دوه اونۍ ځنډول شوې دي. د هرات سیمې چارواکي وایي چې د شینډن په ولسوالۍ کې د ملا اختر منصور او ملا رسول د پلویانو ترمنځ جګړه روانه ده. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه په دې اړه بشپړ معلومات نه لري، خو په شینډن ولسوالۍ کې امنیتي مسؤلینو ته دنده سپارلې چې په دې اړه معلومات راټول کړي. په ورته وخت کې د هرات د ولایتي شورا یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ملا اختر منصور ډلې د ملا رسول د کسانو پوستې نیولې دي، خو تر اوسه د ملا منصور او ملا رسول ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بغلان سیمې چارواکي وایي چې د دغه ولایت د ډنډ شهاب الدین سیمې له وسلوالو طالبانو په بشپړه توګه پاکه کړې ده. د بغلان د امنیت قمندانۍ د مطبوعاتو مسؤل ذبیح الله شجانن ازادي راډیو ته وویل چې د ډنډ شهاب الدین سیمه په عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. ډنډ شهاب الدین د بغلان ولایت هغه سیمه ده چېرته چې یوه نیمه میاشت وړاندې وسلوالو مخالفانو له ازبکستان څخه کابل ته د وارداتي برېښنا پایې پکې نړولې وې. د بغلان په اړه په یو بل خبر کې اوري چې په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې وی انجلۍ د کوژدې په شپه په توفانچه ځان وژلی. که څه هم د انجلۍ کورنۍ په دې اړه څه نه وایي، خو د مرکزي بغلان څارنوال عبدالحمید ساپای وایي ممکن دغه انجلۍ به د رواني او کورنۍ ستونزو له امله ځان وژنه کړې وي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د لوګر د خوخي ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو د اکمالاتو مسؤل نیولی. له دغه ریاست څخه نن په خبره شوې اعلامیې کې راغلي چې دغه کس د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې له اووه ارادو موټرو او یو اندازه وسلو مهماتو سره نیول شوی. په لور ته د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو په حمله کې د مین پاکي د موسسې درې دوه کارکوونکي وژل سوي او پنځه نور ټپیان دي. د میوند ولسوالۍ امنیت قمندان سلطان محمد ازادي راډیو ته وویل چې مین پاکوونکي نن سهار د عمان شنډولو په چارو بوخت وو چې وسلوالو پرې حمله وکړه. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلال زی څخه واورئ.
ازادي راډیو ایران نن وویل چې وسلوالو ځواکونه یې د پوځي تمرینونو په ترڅ کې زیات شمېر بلستیک توغندي ازمویلی دي. د ایران خبری آژانس اسنا وایي چې د انقلابي کار ځواکونو د ازموینې نن کړي او هدف یې د ایران د پوځي زور او د هر ګواښ په وړاندې د مبارزې لپاره د اسلامي جمهوریت د توان څرګندول وو. د امریکا متحدو ایالاتو د جنوري په میاشت کې د ایران د بلستیک توغندیو د تمویل لپاره په لږته لږه یولس ایراني شرکتونو او وګړو تازه بندیزونه ولګول. په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو د بحران د حل لپاره د اروپایي ټولنې او ترکیه پر ګډ پلان انتقادونه او دغه پلان په اړه اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. د پلان پر اساس به یو شمېر کډوال له اروپایي اتحادیې بیرته ترکیه ته واستول شي. د ملګرو ملتو د کډوالو نړیواله اداره UNHCR وایي چې نړیوال قوانین په ډله ییز ډول د بحرانیانو د بیرته ایستلو ممانعت کوي. د ملګرو ملتو د دې ادارې مشر ویلي چې ترکیه د اروپا د اتحادیه په پرتله د کډوالو لپاره زیات امکانات برابر کړي او ډیرو کډوالو ته ځای ورکړی دی. په بریتانیا کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې مشر مارک رولی خبرداری ورکړی چې اسلامي دولت یا داعش پلان لري چې په لویدیځ کې پر ملکي اهدافو حملې وکړي. د لندن د میټروپول پولیسو د ادارې د مرستیال پرون وویل چې داعش به چې مخکې پر حکومتي تاسیساتو او پوځي اهدافو حملې کولې اوس د ډیرو سترو حملو پلانونه جوړوي او هدف به یې ملکي ځایونه وي. د دې بریتانوي چارواکي په وینا داعش پلان لري چې داسې سترې حملې وکړي لکه په نومبر میاشت کې چې د پاریس په ښار کې وسوې او لږ تر لږه 130 تنه پکې ووژل شول. د بریتانیا د پولیسو د مشر ټینګار کړی چې پولیس په اوس مهال کې په دې اړه چې داسې پلانونه به جوړوي او داعش به په عملي ډول څومره د دغه کار تر سره کولو توان لري ډیر جزئیات نه لري، خو سپارښتنه یې کړې چې حکومتونه باید د ټولو امکاناتو لپاره تیار وي. جنوبي کوریا نن پر خپله ګاونډۍ شمالي کوریا د وسلو د پروګرام له امله نوي بندیزونه ولګول. د بندیزونو په دې لیست کې د شمالي کوریا 40 وګړي او 10 شرکتونه شامل دي. د شمالي کوریا تر څلورمې اټومي ازموینې وروسته چې په جنوري کې وسوه او تیره میاشت تر راکټي ازموینې وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم پر پینګ یانګ بندیزونه اعلان کړل. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت هم درز نن وویل چې په هغه امتحاني پروژه کې ګډون نه کوي چې د روسیې د ډبرو سکاره د شمالي کوریا له لارې دوی ته ورسوي. او د چارشتدی په شبقدر سیمه کې د سیمه ایز محکمې مخې ته د پرونی انتحاري حملې له امله د وژل سویو کسانو شمېر 800 ته لوړ شو. په دې حمله کې 40 تنه زخمیان سوي وو. پولیس وایي چې د مړو شمېر له دې امله لوړ شوی چې یو شمېر زخمیانو تیره شپه په روغتون کې ساه ورکړه. په پاکستان کې د جماعت الاحرار په نوم یوې وسلوالې ډلې د دې حملې مسؤلیت واخیسته. وی ویل چې دا حمله یې د ممتاز قادري د اعدام د غچ اخیستلو لپاره کړې وه. ممتاز قادري په پاکستان کې د یوه لوړ رتبه حکومتي چارواکي د ترور په جرم تیره اونۍ اعدام شو.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په بامیانو کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 3. په کابل کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 2. په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 11. په هرات کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 6. په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 10. په بدخشان کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 6. او په جلال آباد کې باسمان وریز وی دی، تودوخه لوړه درجه 20 او ډیټا 14.
مرزا احمد زیبا چې د افغانستان د څو شهرونو د حواله حالې خبر کړ. د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان اجرایی رئیس په دولتي ادارو کې د شزو د ستونزو د هواري لپاره د یو لړ نوی هڅو خبر ورکړ. د شزو د نړیوالې ورځې په اړه د افغان میرمنو بیلابیل ستونزې هم در سره شریکو.
اقتصادي ستونزې، د بیکاری ستونزې، مخصوصا هغه ښځې چې کوین دي او نارینه نه لري، دوی ماشومان لري، مجبور دي.
د امریکا د پخوانی ولسمشر میرمن لارا بوش مو بیا د افغان میرمنو له لاسته راوړنو خبروي. په دې خبري یو ساعته مجله کې به دا هم واوري چې د سولې د عالي شورا ستر مرستیال وایي لاسته راوړنې به د سولې قرباني نه کړي.
سال گرام قربان کردن دستاورت های بزرگی که ما در این فصل جدید به دست آوردیم نه قبول داره و نه قبول خواهد کرد.
بلورته د همدې سولې پاړه د پاکستان د سر اعظم جګپوري سلاکار سرتاج عزیز نن وویل چې په څو ورځو کې به دا خبرې پیل شي. او د کرکټ د شلو ورا نړیوال جام پاړه د کرکټ بورډ لمرستیال سره شغیدلی یو.
د نن لوبې ته ډېر احمدي دیني ورسوي. زه په خپل نوبل باندې ان شاء الله باور یم چې دا به ملي سیالي وګټي.
افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي په دولتي ادارو کې د ښځو د ستونزو د هواري لپاره ځینې عملي پروګرامونه پیل کړي دي. عبدالله عبدالله نن د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته په کابل کې وویل چې په ځانګړې توګه یې په کاري چاپیریال کې د ښځو د ځورونې د مخنیوي لپاره ټولو ادارو ته لارښوونې کړي دي. دې غونډې ته د افغانستان لومړی میرمن هم خبرې کړي دي. قسیم سلمل د کابل راپور لري.
په داسې حال کې چې د وروستیو شمیرو له مخې دا مهال په دولتي ادارو کې نږدې 30% کارکوونکي ښځې دي، خو وخت نه وخت د دوی د ځورونې او ناسم کاري چاپیریال په اړه شکایتونه کېږي. اوس د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي غواړي د دغه ستونزې د لرې کولو لپاره عملي اقدامات وکړي. ښاغلی عبدالله د مارچ د اتمې یا د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل دوی د ادارو مسؤلینو ته لارښوونه سوې ده چې په کاري چاپیریال کې د ښځو ځورونه هیڅکله د منلو وړ نه ده. دا غیر اسلامي، غیر اخلاقي او غیر انساني کار دی. ښاغلی عبدالله یو بار بیا ټینګار وکړ چې د ښځو د یوې نیمې لسیزې لاسته راوړنې به هیڅکله قرباني نه سي. په همدې حال کې د ولسمشر اشرف غني میرمن رولا غني په همدې غونډه کې وویل چې حکومت په دولتي ادارو کې د جنډر یا د مساواتو د رامنځته کېدو لپاره د یوې کمیټې پر جوړولو کار کوي.
ایجاد کمیټې جندر د جنب کنوینه
په دولتي ادارو کې د جندر د وضعیت د شوالي، د جنسي ځورونې د مخنیوي او عدالت د لاسرسي لپاره د مقرریو د جوړولو لپاره د ولسمشر د مرستیال سرور دانش په مشرۍ د یوې کمیټې د جوړېدو کار جریان لري.
له دې وړاندې په دولتي ادارو په ځانګړې توګه امنیتي سکتور کې د ښځینه کارکوونکو د ځورونې په اړه راپورونه خپره سوي دي. د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 20% ښځې په ملي شورا کې، 20% په دولتي ادارو کې، 4 میرمنې په کابینه کې، 10% د دولتي ادارو په رهبرۍ کې، 40% د معرف په برخه کې او 20% هم د لوړو زده کړو په برخه کې حضور لري. د ښځو چارو وزیر دلبر نظري وایي له دې ټولو سره سره نامنۍ د ښځو د کار او فعالیت په وړاندې ستر خنډ جوړ کړی دی او د دې ویره سره چې د دغه نامنۍ په دوام سره به د ښځو لاسته راوړنې ضایع سي.
له دې سره اندېښنه شته چې رواني ناخوالې او نامنې د دې لامل وګرځي چې خدای مکړه د ښځو د یوې نیمې لسیزې لاسته راوړنې له لاسه ولاړې نه شي.
له دې سره یونما یې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویو پلاوي په یو بیان کې ویلي چې افغان ښځې په وروستیو کې د رهبرۍ په برخه کې له یو لړ پرمختګونو سره سره لا هم له ځینو محدودیتونو سره مخامخ دي. جنسیتي تبعیض، ناپوهي، په ټولو سیمو کې د قانون نه حاکمیت او داسې نور موارد په کاري چاپیریال کې د ښځینه کارکوونکو د ځورونې له اساسي عواملو څخه بلل کېږي.
نن د مارچ اتمه ده، بیا هم د افغان ښځو په اړه. البته دا ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت له مرستیال سره شخېدلی و چې د هلمند له تازه امنیتي وضعیت مو خبروي. د امریکا د پخواني ولسمشر جارج ډبلیو بوش میرمنې د افغان ښځو د لاسته راوړنو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې دا د افغان ښځو د ستونزو په اړه هم وایي او دا چې دوی پخوا له کومو مشکلاتو سره مخامخ وي او اوس یې څومره پرمختګ کړی. لارا بوش د امریکایي افغان ښځو د شورا افتخاري غړې او همدارس د جارج ډبلیو بوش انسټیټیوټ د ښځو د نوښت څانګې مشره ده. د لارا بوش د مقالې مهم ټکي له ملالۍ بشیر څخه اورو.
15 کاله مخکې یو افغان ښځه د دې لپاره وهل کېدای سوای چې د خلکو له مخې خندلی وای او یا یې بوټو ژغ کړی وای. د باندې یوازې تک په خاطر وهل یا وژل کېدای سوای. په برقو کې پټې ښځې له یو بل بیگانه سوې او په کابل کې بنانبایي ته په قطار کې ولاړو ښځو یو بل پر ژغونو پیژندل او یا هم د نارینه کوچنیانو پر مخونو چې ورسره به وو. نن له هغو ښځو څخه یوه نسیمه رحماني یوه مخکشه وکیله او ښوونکې ده چې پر خپل پی ایچ ډی کار کوي. دا یوازې نه ده، افغان ښځې خپل ژوند او ملت ته تغیر ورکوي. 15 کاله مخکې شاوخوا 15,000 نجونې په لومړی ښوونځیو کې وې. ډېر ژر دغه شمېره 3 میلیونه ته ورسېده. 3.5% ښوونکې ښځې دي. د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی و پروژه پیل کړه چې له مخې د ښځو لپاره ځانګړی پوهنتون جوړیږي. په پارلمان کې ښځې 9.5% چوکۍ لري. په حکومت کې 4 وزیران ښځې دي او 2 ولایتي والیان دي. زرګونو ښځو خپل کاروبارونه پیل کړي دي. د ښځو په نړیواله ورځ د جارج ډبلیو بوش انسټیټیوټ یو نوی کتاب خپروي. د دې کتاب نوم دی موږ افغان ښځې یو، د هلی ژغونه. په دغه کتاب کې د میرمن رحماني په شان نورو ښځو د ژوند کیسې راټولې سوي. دا ستونزمنه ده چې د نړۍ په بل هیواد کې د افغان ښځو په شان بله بیلګه ومومو چې په دومره ستونزمنو حالاتو کې دومره ډېرې لاسته راوړنې لرلې وي. په امریکا کې ښځو په 1960 کال کې د رای ورکولو حق ترلاسه کړ، خو تر 1998 کال مخکې پورې په دغه هیواد کې د آیوی لیگ پوهنتونونو ښځو ته داخله نه ورکوله. په 1998 کال کې یوازې 40 ښځې په کانګرس کې وې. دا حقیقت چې په افغانستان کې ښځې له څومره ستونزو سره مخامخ دي باید له پامه ونه غورځول سي. د رواني میاشتې په پای کې به افغانستان د قهرجنو خلکو لخوا د وژل سوي ښځې فرخوندې کلیز لمانځي. پر فرخوندې د قرآن کریم د سوځولو ناسم تور پورې سوی و. په ښوونځیو کې پر ښځینه زده کوونکو د دوامداره حملو راپورونه ورکول کېږي. تیر کال په جولای میاشت کې د افغانستان په هرات ولایت کې پر درو انجنو د ښوونځي پر لاره د تیزابو حمله وسوه. د ښځو پر وړاندې تشدد اوس هم یوه مهمه ستونزه ده. لارا بوش لیکلی چې د افغانستان راتلونکي ته ډېره هیله منه ده، ځکه چې افغان ښځې مهارتونه، کلکه اراده او وړتیاوې لري.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې افغان حکومت سولې تشمن دی، خو په دې برخه کې سری کرښې شته چې هرومرو به پام ورته نیول کېږي. د دې شورا مرستیال کریم خلیلي نن د مارشال فهیم د مړینې په دویم تلین کې وویل چې د یوه اساسي میکانیزم په چوکاټ کې باید د سولې خبرې اترې پر مخ ولاړې شي. په عین حال کې پخوانی جهادي مشر او د حراست او ثبات د شورا غړی عبدالرب رسول سیف وایي هر څوک چې له سولې سره مخالف دی د خدای له امر سره مخالفت کوي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
که له یوې خوا وسلوالو طالبانو د سولې په خبرو کې ګډون رد کړی، بل لور ته افغان چارواکي پر سولې ټینګار کوي، خو وایي چې په دغه بهیر کې به له سرو کرښو تیر نه سي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سهشنبې په ورځ د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې سوې غونډه کې وویل چې سوله یوه اړتیا ده، خو تاکید یې وکړ چې د سولې په خبرو کې به د تیرو کلونو لاسته راوړنې په پام کې ونیول سي.
در کشور ما جنگ دوام داره و ما صدای صلح بلند کردیم.
زمونږ په هیواد کې جګړه روانه ده او مونږ د سولې غږ پورته کړی دی. با عزته، تلپاتې او د افغانستان د خلکو د لاسته راوړنو له ساتلو سره سوله دا د دې هیواد د ښځې او نارینه حق دی. هغه څوک نشي قرباني کولی او تحفه هم نه ده چې چاته ډالۍ شي.
په همدې حال کې د سولې د عالي شورا ستر مرستیال کریم خلیلي وایي د روان وضعیت د بدلون لپاره د سولې بریا یوه اړتیا ده، او په وینا یې سوله د جګړې یو لور ته د بل لور د تسلیمۍ په معنا نه ده. شغلی خلیلی د مارشال محمد قاسم فهیم د دوهم تلین په مناسبت جوړې سوی غونډه کې چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د کابینې او ملي شورا ځینو غړو هم پکې ګډون کړی وو، ویل چې افغانستان به سولې ته د رسیدو لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلي، خو د نوموړي ټینګار دا دی چې سوله باید د افغانانو د خپلمنځي تفاهم پر اساس رامنځته سي.
ما نباید چشم بدوزیم به این طرف و آن طرف و این کشور و آن کشور که سوگ را در افغانستان بیاده کنیم.
مونگ نباید دیخوا یا اخوا تا سرگی ونیسو چه دا یا هغا هیواد دی مونگ تا سول راولی. مونگ دا هغو هیوادونو چخد چه دا سولی پا بایر که حدس کهوی منه نکوو، خو سوله باید دفانانو پا منز کهوی. مونگ باید داسی میکانیزم را منز دکرو چه بالاخره افغانان خپلا پا خپل منز که سول راولی.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د سولې په خبرو کې ګډون رد کړی دی او په خپلو مخکنیو شرطونو ټینګار کوي. له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل، له تور لسته د طالب مشرانو د نومونو لرې کول او له زندانونو د دوی د ملګرو خوشي کول د سولې د خبرو د پیلولو لپاره د دغې ډلې اساسي شرطونه دي. په ورته وخت کې پخوانی جهادي مشر او د ثبات او حراست په نوم شورا غړی عبدالرب رسول سیاف چې تل یې د طالبانو په وړاندې توندې څرګندونې کړې وایي چې له سولې سره مخالفت د خدای له امرونو سره مخالفت دی. ښاغلي سیاف د دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د دوی جګړه د خدای او اسلام لپاره نه، بلکې د نورو د ګټو د خوندي کولو لپاره ده.
پر طالبانو او ټولو مخالفینو غږ کوم، کومه جګړه چې دوی وایي د وطن لپاره کوي خدای شاهد دی چې د وطن لپاره نه ده. کوایی دا جګړه د اسلام لپاره کوي، د اسلام لپاره نه ده. دا جهاد نه دی، تیروتنه یې کړې ده. دوی دې نه پرېږدي چې ورڅخه د وسیلې په ډول استفاده وشي او هیواد یې ټوټه ټوټه شي.
نوموړي له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د جګړې د دوام پر ځای له دغه هیواد سره د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي.
په راپور کې مو د افغانستان د اجرایي رئیس او د سولې د عالي شورا د ستر مرستیال کریم خلیلي په وینا واورېدل چې د سولې هڅې به مخته وړو، خو کریم خلیلي وویل چې د سولې په برخه کې له سرو کرښو نشو اوښتی. بل لور ته په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز هیله څرګنده کړه چې په راتلونکو ورځو کې به د افغانستان د سولې بهیر پیل شي. نوموړی همداراز ټینګار کوي چې شرایط تر مذاکراتو مخکې نه، بلکې د مذاکراتو په ترڅ کې رامنځته کېدای شي. څو ورځې وړاندې طالبانو تر خبرو مخکې یو لړ شرایط وړاندې کړي ول. سرتاج عزیز دا څرګندونې نن په اسلام آباد کې د بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره یو ځای ویګړی خبري غونډې ته وکړې. د دغه خبري غونډې نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هیله ښودلې چې د افغانستان د سولې او امن لپاره به د سولې د بهیر عمل په څو ورځو کې پیل شي. نوموړي د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلپ هامون سره یو ځای یوې ګړې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې افغان طالبان باید په دې وپوهېږي چې شرایط د مذاکراتو په ترڅ کې منل کېدای شي نه تر مذاکراتو مخکې. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېدل د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ به د سولې مخامخ خبرې په روانه میاشت کې وشي، خو طالبانو مخامخ خبرې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو او یو لړ نورو شرطونو پورې مشروط کړ. ښاغلی عزیز خبري غونډې ته وویل چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر سره په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د سیمې په ځانګړې توګه افغانستان او له هند سره د پاکستان د اړیکو په اړه خبرې وکړې. عزیز، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د دغه پروسې مرکزي کردار افغان حکومت او طالبان دي او پاکستان، امریکا او چین پکې یوازې سهولکار رول لوبوي.
افغان ریکنسیلیشن ټاکس از یو نو اکچولی بیټوین دی افغان طالبان اند دی افغان گورنمنٹ
اند دی اذر تھری کنٹریز. تاسو ته پته ده چې د سولې د پروسې مرکزي کردار افغان حکومت او طالبان دي او د سولې رخیز کمیټې درې هیوادونه امریکا، چین او پاکستان پکې یوازې د پروسې سهولتکار دي. د ګډ مسولیت مفکورې له مخې باید درې واړه هیوادونه له دواړو خواړو سره اړیکې ونیسي او وګوري چې په کوم ډول هغوی وهڅول شي. خو بنیادي پیغام به دا وي چې هغه شرطونه چې دوی تر مذاکراتو مخکې ایښي یوازې د مذاکراتو په ترڅ کې رامنځته کېدای شي نه تر مذاکراتو مخکې. لکه څنګه چې افغان حکومت له هغوی یو ځل بیا د مذاکراتو د راتلو غوښتنه کړې، نو هیله ده چې په ورځو کې به په یو سطحه دا پروسه پیل شي. له بلې خوا فلپ هامون خبري غونډې ته په وینا کې د افغانستان د سولې په پروسې او همداشان د ترهګرو او سخت دریځو په ځپلو کې د پاکستان هڅې وستایلې. نوموړي له هند سره د خپل منځي اړیکو په پراختیا او د پټانکوټ د برید په لړ کې د پاکستان د تحقیقاتو هم هرکلی وکړ. هامون په دې اړه وویل
We have had an excellent discussion this morning about regional
موږ د سیمې ثبات په اړه په زړه پورې بحث وکړ. زه د افغانستان د سولې د پروسې په پرمختګ کې پاکستان د رول هرکلی کوم او په دې مهم خبرې وکړې چې نړیواله ټولنه څه ډول کولی شي د دې پروسې ملاتړ لا پراخ کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر له افغان خاورې څخه په پاکستان کې ترهګرو د بریدونو په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل دا رښتیا ده چې ځینې ترهګر د افغان خاورې هغه برخې چې د حکومت واک پکې کمزوری ده د پاکستان او ځینې بیا د پاکستان هغه د یو بل پر ضد کاروي. زه د دواړو هیوادونو پر حکومتونو غږ کوم چې د دې ډول پېښو د مخنیوي لپاره د ګډ کار وکړي او هغه خلکو ته د ځای نه ورکوي چې پر یو بل د حملو هڅه کوي. د یادونې وړ ده چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد تر سفر مخکې پرون کابل ته هم تللی او له افغان چارواکو سره په ځینو مسایلو خبرې کړې وې.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د صدر اعظم جګپوري سره سلاکار سرتاج عزیز نن په اسلام آباد کې وویل چې تمه ده په څو ورځو کې به د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کتونکی احمد سیدی دغه اوس له کابل په ټلیفون را سره دی. سیدی صاحب، خبرونه ته شرح لې. سیدی صاحب، د سولې خبرې نن پیل شي، سبا پیل شي، دغه متردد حالت علت څه دی؟
وقت داره چی اگر مملکتونی چی برای کشتراک لری امریکا، چین، افغانستان، پاکستان تر او سه طول نمی توانسته چی یو میکانز یو استراتیجی درست مطرح کی. یعنی بخواد از یه واضح بود چی طالبان در اسلام آباد بزرکه که شرکت که جما باور داره چی او سه طالبان در نمی منیل دو هدف داری. یو طالبان یو تعدادی حاضر نیدی چی در پاکستان تر سیور لانی مذاکره او که یو تعدادی هم امتیاز طالبی که شاید هسته هسته در مذاکرات به شروع سی ولی اجالتا یو امتیاز طالبی ده او تر پاکستان تر سیور لاند یو طالبان خوخ نیدی که مذاکره او که.
سیدی سیب پخوا تاسو ازادی راڈیو تتل دا خبره کوله سی طالبان د پاکستان پلاس کی دی، فکر نه کوي چې اوس تاسو بل خبره کوي؟
یا زه باور لرم چې طالبان په پاکستان کې دغه کورونه دي، دغه امکانات دي، تر تاثیر لاندې دي. بیا نو یو تعداد اوس په قطر کې دي. هغه غواړي چې مذاکرات زیاتر په قطر کې وسي. د دې لپاره چې په قطر کې د طالبانو دفتر ده، دغه بیرق ده، غیر مستقیم د افغانستان د امارات رسمیت پیژندل مد نظر دی. اما په قطر کې د طالبان د سیاسي له نگاهه داس فکر کوي چې دا بهتره ده.
سیدی صاحب، تیرونی تاسو ازادي رډو ته وویل سي د افغانستان حکومت خوشاله نه دی چې په قطر کې له طالبانو سره خبري وکړي، علت یې سره
داسنه چې د پاکستان په قطر کې یو دفتر لري د امارت اسلامي په نوم، هلته بیرق لري، بعضې مملکتونه ورسره مذاکرات کوي. بیا نو افغانستان چې په قطر کې مذاکره وکړي، دا معنا ده چې امارت اسلامي، یعنی امارت اسلامي په نوم دفتر یې په رسمیت پیژندلی. اما افغانستان علاقه لري چې طالبان یو آدرس یو دفتر بي، اما نه د امارت اسلامي په نوم.
بیا هم للویه سره، تاسو څومره امید لري چې په لنډ راتلونکي کې به د طالبانو له مشرانو سره په اسلام آباد کې خبرې شروع شي؟
زه باور لرم چې مذاکرات به شروع شي، اما داسې مذاکرات نه وي چې ټول مشکلات حل شي. ګرچې زما باور داره چې انګلستان په دې وختو کې زیات تلاش کوي چې پاکستان د دې منزلاب نه خلاص شي. یعنی دومره چې انګلستان د پاکستان طرفداري کوي، په دې معضله کې جالف دا ده چې داسې نه شي چې پاکستان بیرته د امریکایانو او چینیانو په لاس کې بیانو داسې مملکت ثابت شي چې په خپل ژبو په خپله ګیده باندې باورمند نه دي. انګلستان تلاش کوي، اما دغه مذاکرات زه نه غواړم چې خپل وطنوالو ته کاذب باور ورکړم. مذاکرات به وشي، ناستې به وشي، اما په دې نږدې وختو کې جنګ به ختم نه شي.
سیدی صاحب مننه. افغان سیاسي کتونکی احمد سیدی له کابل را سره ولده مننه کو. تاسو هم کولی شئ چې ازادي رډو ته زنګ ووهئ او د سولې په باره کې خپل نظر له ازادي رډو سره او د ازادي رډو له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې د 0992231540 او بل شمیره د 0982215.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. یو اوریدونکی په لاین کې راسره دی. د ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله اوري. بلې، مهرباني وکړئ. بلې، ازادي راډیو ده. مهرباني. بله، تاسو په لاین کې یاست.
ما دغه نظر لرم چې تاسو چې دا کوم خبرې کوي، دا به ما په خیال دی خالي بس دغه دغه خبرې دي. چې مثال بس یو لار خپل ځان خو خپل ول شو خپل ډوډان یو خري دا ولر سال سال ولا څه دلته نه په ولا کې امریکایان دا سول غواړي، نه په ولا کې پاکستانیان دا سول غواړي، نه په ولا کې دا افغانستان یو کم دغه سول غواړي. بس دا کم خلک چې دا خپل جبونه دکی بس نو خلاص نور یو نور یو شی خالی د افغانستان د مظلوم ولس بربادي ده. اصل د افغانستان او مظلوم ولس پمري دغه بم بس دی به کثیر دی کثیام بدی جوړي.
مننه. تاسو نظر مو واخیستول ته دا اوریدونکو بدبینه و یو بل اوریدونکو پلان کرا سره دی. بلې، مهرباني وکړئ، دا ساده رادیو یو ساعت خبري مجله.
السلام علیکم. زه د رادیو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
زما نظر دا دی افغانستان حکومت د څلک پروسه ډیر پاتې راغلی دی. دغه څنګه معلومه نه ده چې طالبانو ته د څه وظیفه پیغام نه ورته. دا چې موږ په تر اوسه څومره تاریخ مو ته کړی دی چې د تر نظر چې کوم حکومت او چې کوم پروسه او د سورخه دغه حکومت نظر په مخ کړی دی. دا تر نظر ول د روح په خبر او تر چې څه کول روشه ای ځو افغانستان ته ستر دما کواله یو د برخه مراسم چې انتخابات وکړو.
بله، بله، خو هغه پروسه هم ناکامه شوه. یو بله، هغه پروسه هم ناکامه شوه. یو بل اوریدونکی به هم را واخلو. بله، ازادي رادیو ده، مهرباني وکړئ، یو ساعت خبري مجله.
سلام د سیر ما نظر د ټول په برابر دغه دی چې امریکایان مخته وته دي. امریکایان ماڅوی دي نور پاکستان باندې فشار راوي تللی دي چې پاکستان طالبان دغه ته واسي چې نور دغه.
بله، د دې اوریدونکو ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکو به هم را واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده، دا ټلیفون هم قطع شو. د ازادي رادیو یو ساعته خبري مجله اوري. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت له ویان سره شخیدلې او د هلمند د حالاتو په اړه ملحقه پوښتنې کړې دي. په روسیو کې دغه څه اوازې خپرې شوې وي چې په هلمند کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی او همدارس د ځینو سیمو په برخه کې ویل شوې وسی اوازې وي چې د هلمند ځینې سیمې پاکستاني ځواکونو لاندې کړې دي. په دې اړه به هم په تفصیل د افغانستان د دفاع وزارت ویان تاسو ته معلومات درکړي. دا خبري یو ساعت ساعته مجله په منځني صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. څلور بجې او 1:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فرشتې جلال زیڅ.
د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې مذاکرو ته متحد دی، خو پر هغو مسلو چې سره کرښه ورته ایستل سوې معامله نسي کولی. عبدالعبدالله نن د مارچ د اتمې په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې نن وویل چې د سولې ټینګولو لپاره به هغه پرمختګونه چې په تېری ونیمه لسیزه کې شوي قرباني نه کړي. د افغانستان د بارونی چارو وزارت نن وویل چې په کابل کې د اسلامي نړۍ د عالمانو د سترې غونډې لپاره تیاری نیسي. د افغانستان د سولې عالي شورا نن ویلي چې دا نړیواله غونډه به د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي، خو د دې کنفرانس د جوړېدو دقیقه نیټه لا نه ده څرګنده شوې. د کندهار د ښځو چارو رئیس وایي چې په یوه کال کې یې په دغه ولایت کې د ښځو پر ضد د تشدد لږ تر لږه 198 پیښې ثبت کړي دي. د کندهار د ښځو چارو رئیس نن هلته د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت مراسمو ته وویل چې په 250 مواردو کې ښځو پر نورو ښځو ظلم کړی دی. ایران نن د پوځي تمرینونو په ترڅ کې زیات شمیر بلستیک توغندي وازمویل. د ایران دولتي خبري اژانس او اژانسونه وایي چې د ایران انقلابی ګاردانو ځواک دغه پوځي تمرینونه د ایران د پوځي زور د څرګندولو او له هر تهدید سره د اسلامي جمهوریت د مبارزې د توان د څرګندولو لپاره کړی دي. د چارسدې په شپ قدر سیمه کې د سیمه ییزې محکمې مخته د پرونی انتحاري حملې له امله د وژل شویو کسانو شمیر 1300 لوړ شوی دی. په دو کسانو کې ښځینه او نارینه پولیس او ماشومان هم شامل دي. په بریتانیا کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې مشر مارک رولی خبرداری ورکړی چې اسلامي دولت یا داعش پلان لري چې په لویدیځ کې پر ملکي اهدافو داسې سترې حملې وکړي لکه په نومبر کې چې په پاریس کې وشوه او لږته لږه 130 تنه پکې ووژل شول. او جنوبي کوریا نن په خپله ګاونډۍ شمالي کوریا د وسلو د پروګرام له امله نوي بندیزونه ولګول.
وسم اقتصادي خبرونه مرجع احمد زیاوروی.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د 2014 میلادي کال په نیمایي کې به د ترکمنستان او اقینې بندر ترمنځ د ریل پټلۍ رسمن پرانیستل شي. د مالی وزارت وایان اجمل حمید عبدالرحیم زینن ازادي رادیو ته وویل چې د ریل پټلۍ دغه پروژه به د وخت په تیرېدو افغانستان له منځنۍ آسیا، اروپا او چین سره ونښلوي. ښاغلي عبدالرحیم زیاته کړه چې د مالی وزیر اکلیل حکیمي وړم ورځ په کابل کې د چین له سفیر یوجینګ سره هم په دې اړه خبرې
تاسو خبر یا ترکمنستان او د افغانستان ترمنځ په دې برخه کې کار جریان لري او د روان میلادي کال په وسط کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ چې کوم د ور پټۍ کومه لاره چې ده د ترکمنستان څخه راغلې تر زموږ تر خاورې پورې دغه افتتاح کېږي او د دې څخه وروسته د اقینې څخه تر انکویه پورې د نوې پروژې د پیل ډبر ایښودل کېږي. په دې موضوع ورته معلومات ورکړئ.
د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان مندی ښیي چې د ترکمنستان اقینې د ریل پټلۍ د پروژې په بشپړېدو به تر ډېره د ځمکني ترانزیت په برخه کې د افغانستان ستونزې هوارې شي. د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان د ریل ګاډي د پټلۍ پروژه ټولټال 615 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ترکمنستان څخه پایل او د افغانستان د انخوی، شبرغان، مزار شریف، خولم، کندوز، شیرخان بندر له وسلولو وروسته به د تاجکستان کلوخس آباد ښار ته ورسیږي. په بلخ ولایت کې په نږدې ورځو کې د نوي کال په ویاړ د کورنۍ لاسي صنایعو یو نندارتون جوړیږي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست مشر صفاحي زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې د افغان صنعتکارانو شاوخوا اتیا غرفې نندارې ته ښودل کیږي. نوموړی وایي چې دغه نندارتون هدف دا دی چې خلک د افغاني کورنۍ تولیداتو په ارزښت پوه شي او هم افغاني تولیدات د پلورلو بازار پیدا کړي. په دغه نندارتون کې لاسي صنایع، غالۍ، وچه میوه او د ماشومانو د لوبو لوازم ننداری ته وړاندې کیږي. د غور ولایت د اقتصاد ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې د طبي سرچینو د شتون له امله افغان سوداګرو ته د پانګونې ښه زمینه برابره ده. د دغه ولایت د اقتصاد ریاست مشر بهاودین وفایی نن ازادي راډیو ته وویل که سم افغان سوداګرو ته په غور کې د اقتصادي فعالیتونو ښه زمینه برابره ده، خو د پور ورکوونکو بانکونو د نشټوالي له کبله غوري سوداګر پانګې اچونې ته زړه نه ښه کوي. نموړي له مرکزی حکومت څخه وغوښتل څو دغه ستونزې ته پام وکړي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 55 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 19 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 615 افغانۍ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به واورئ چې د خیبر پښتونخوا په شب قدر کې د تېرې ورځې د ځانمرګې برید د تلفاتو شمیر زیات شوی. ترکیې له اروپایي ټولنې سره د کډوالو د ستونزې پر سر یوه موافقه کړې ده، او د مارچ د 8مې په مناسبت مو د افغان ښځو له ستونزو خبرو.
اقتصادی ستونزی د بیکاری ستونزی مخصوصا هغه ښځې چې کوین دي او نارینه نه لري، دوی ماشومان لري، مجبور دي.
په دې یو سات خبري مجله کې مو د کرکټ د نړیوال جام پاړه چې نن پیلې شي د افغانستان د کرکټ بورډ مرستيال را شخولې.
د نن دوه مته ډیر احمد جین و سه د په خپل نوټل باندې ان شاء الله باور يم چې دا به موږ سره یو د ټیم.
مخکې تر دې چې د افغانستان مربوط مسایلو ته مخه کړو، د سیمې او نړۍ یو دوه موضوعات راخلو. د خیبر پښتونخوا د چارسدې په شبقدر تحصیل کې په یوه ځایي محکمې یا کورټ کې ځانمرګې برید د وټل شویو شمېر د ځانمرګې برید د وټل شویو شمېر 1400 ته زیات شو او 22 نور ټپیان شوي دي. دا برید پرون وشو. د پېښور ښار روغتیایي چارواکي وایي په ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي چې د ځینو یې روغتیایي حالت ښه نه دی. په شبقدر کې دا برید پرون شوی دی چې تفصیل له پاکستان د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د خیبر پختونخوا صوبې د چارسدې ضلع د شبقدر په سیمه ییزې محکمې یا سیشن کورټ کې د ځانمرګې برید د وژل شو شمېر 1400 ته پورته شوی او 22 نور پکې ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې یو ځانمرګې برید کړ د دوشنبې په ورځ په شبقدر بازار کې د محکمې په دروازه کې په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد والوزول او ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. ځایي امنیتي چارواکو تر دغه برید وروسته په لومړي سر کې د 2 کسانو د مړینې او د 11 تنو د ټپي کېدو پخلی کړی، خو پاکستاني رسنۍ وایي چې د مړو شمېر 1400 ته پورته شوی دی. چارواکي وایي چې د برید پر مهال په محکمه کې دننه سلګونه کسان موجود او په خبره چې ځانمرګې برید کړ غوښته چې محکمې ته دننه شي، خو په دروازه کې ولاړو امنیتي ساتونکو یې مخه ونیوله. په وژل شوو کې دو پولیسو په ګډون ښځې او ماشومان هم شامل دي. د چارسدې د پولیسو یو مشر ډی پی او سویل خالد رسنیو سره په خبرو کې تایید کړ چې دا یو ځانمرګې برید و او زیاته کړه چې برید کړ غوښتل محکمې ته دننه نه وځي. دا یو ځانمرګې برید و. پوچل شو کې دو پولیس ساتونکي هم دي چې ځانمرګې برید کړی د محکمې په دروازه کې ایسار کړ او دننه ننوتلو ته پرېنښود. په ټپیانو کې هم د یوې ښځینه پولیسو په ګډون درې پولیس شامل دي. په عین حال کې د پېښور د لیډر ریډینګ روغتون وایان جمیل شاه د دوشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته په رالېږلي ایمیل کې ویلي چې په یاد روغتون کې د شبقدر د برید دوه ټپیان تر درملنې لاندې دي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي او د ځینو روغتیایي حالت ښه نه دی. شبقدر تحصیل د خیبر پختونخوا صوبې او د مومند اجنسۍ د قبایلي سیمې پر پوله پروت دی چې وخت ناوخته پکې د وسله والو د ورانکاریو راپورونه ترلاسه کیږي. له بلې خوا د میډیا د راپورونو له مخې په شبقدر کې د خونړي ځانمرګې برید مسؤلیت د جماعت احرار په نامه د پاکستاني طالبانو یوې ډلې منلی او دا یې د پنجاب صوبې د پخواني ګورنر سلمان تاثیر د قتل ممتاز قادري د پنسي غچ بللی دی. ممتاز قادري د 2012 میلادي کال په جنوري کې سلمان تاثیر په اسلام آباد کې په ډزو وژلی و. د پاکستان حکومت 16 ورځې وړاندې ممتاز قادري په اډیاله جیل کې پنسي کړ چې په زیاتې بیا وروسته د ممتاز قادري پلویانو او د ځینو مذهبي ګوندونو غړو په بېلابېلو ښارونو کې لاریونونه هم وکړل.
د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت له ویان سره د هلمند امنیتي وزارت په اړه شخیدلې خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. ترکیه او اروپایي ټولنې د کډوالو په اړه د یو احتمالي توافق پر طرحې سلا کړې ده. د دې موافقې په عمل کېدو سره به په زرګونو کډوال له اروپا څخه ترکیې ته واستول شي. په دې اړه نور جزئیات د رضوان مراد په راپور کې.
د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ د کډوالو پر مسله د موافقې لپاره هیلې زیاتې شوې دي. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي په دې برخه کې پرمختګ کیږي. نو موډینن په دې اړه په بروکسل کې ویل دا وایي فکر کوم موږ اوس د پرمختګ بنسټ ایښی دی چې ممکنه ده په راتلونکي کې به یونان ته رسیدونکي ټول کډوال ترکیې ته بیرته استول کیږي. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشرانو د دوشنبې په ورځ د ترکیې له صدراعظم احمد داود اوغلو سره وکتل. د دې کتنې هدف له ترکیې څخه اروپا ته د اوښتونکو کډوالو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کولو. ترکیه پیشنهاد کړی دی چې په اروپایي ټولنه کې د هر قبلیدونکي کډوال په بدل کې باید یو غیر قانوني مهاجر دی د هیواد تستون کړی شي. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس د ترکیه پیشنهاد زړه راښکونکی بللی دی. که څه هم ترکیه د کډوالو د بېسارې څپې پر وړاندې مبارزه کې اساسي رول لري، خو دا هیواد د بیان پر ازادۍ بیا د قیوداتو له امله تر سختو انتقادونو لاندې دی. دا پولیسو لخوا د ترکیې د مشهورې او زیاتې پلورونکې ورځپاڼې زمان پر دفتر حملې په دې هیواد کې او بهر زیات عکس العملونه پارولی دي. د ایټالیې صدر اعظم میتیو رینزی ویلي ترکیه باید د رسنیو د ازادۍ په اړه د اروپایي ټولنې بنسټیز ارزښتونه ومني. تر دې مخکې د فریډم هاوس څارونکي سازمان اجرایوي مرستیال ویلي چې واشنگټن او بروکسل باید د ترکی چارواکو لخوا د ډیموکراتیکو بنسټونو ځپل د سوریې له کډوالو څخه د ترکیې له ملاتړ سره معامله نه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په نام نه یو شمېر سیمو کې دوامداره تلاشۍ روانې دي او هلته نوي تشکیلات په جوړېدو دي. په همدې ډول د دفاع وزارت چارواکي هغه اوازې ردوي چې ګواکې پاکستاني ځواکونو په هلمند کې د افغانستان خواته نفوذ کړی دی او دې خواته راوښتي دي. زموږ همکار یوسف خان صدران د دفاع وزارت لویان دولت وزیري سره هغه اندېښنې هم شریکې کړي دي چې ویل کېږي که هلمند ته پاملرنه زیاته نشي ممکن دا ولایت سقوط وکړي. ښاغلی وزیري وایي
په قطعی صورت سره هلمند ولایت سقوط نه کوي. زمونږ قوتونه دي هلته د جګړې فشار شته دی، مګر زمونږ قوتونه په وضع باندې حاکم دي. هلته هره شپه موږ د شپې عملیات لرو، د ورځې عملیات هم روان دي. جدي کوم مشکل نشته دی، نور د جګړې فشار دی. موږ جګړه تاییدوو، هلته تابع د قوتونو کېږي، لوی ګارنیزونونه جوړېږي، اکمالات روان دي. هلمند ته په وضع زمونږ د قوتونو په لاس کې دی، جدي مشکل نشته دی، مګر موږ جګړه تاییدوو.
بله وزیر صاحب، د بارامچه په سیمه کې وایي پاکستانی ځواکونه مخکې راغلي.
موږ هغې کې زموږ پالیسي روښانه ده، یو سانتي متر خاوره موږ خپله چاته نه پرېږدو، نه چاته اجازه ورکوو. وزیر صاحب دفاع لوی در صاحب هدایت ورکړی دی چې هر چېرته یو سانتي متر هم چې څوک زموږ په خاوره تجاوز وکړي، جواب به هماغسې غاښ ماتوونکی وي.
اوس تاسو دا ردوئ چې دوی نه دي راغلي دې خوا یا جنګ نه ده شوی؟
ته وایم که چیرې څوک وغواړي په کوم ځای کې زمون خاورې ته داخل شي، یا د دې هوډ ولري، یا که داسې عمل ترسره کړي، زمون قوتونه په تمام معنا اجازه ورته ورکړل شوې ده چې د هغوی مخنیوی وکړي او د خپل وینې په بیه باندې د خپل هیواد نه دفاع وکړي.
بله وزیر صاحب، د موساقلا او نوزاد څخه چې کوم امنیتي ځواکونه شاته شوي وو،
قوتونه نه دي وتلي؟ زموږ موساقلا کې قوتونه دي، هلته تصفیه او تلاشي کېږي دوامداره. کوم ځای کې چې تابع د قوتونو لپاره کومې پوستې سره یو ځای کېږي، هغه معنا دا نه ده چې قوتونه شاته کېږي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري و د هغه اوازې رد کړې چې په روسیو کې د ډله ییزو رسنیو له لورې خپرې شوې وې او پکې ویل شوي وو چې د هلمند بارامچي سیمه پاکستاني عسکرو لاندې کړې ده، او همداراز داسې اوازې وې چې د هلمند امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د کرکټ بورډ له مرستیال سره شخېدلی یو. مخکې تر دې چې کرکټ ته مخه کړو، د ښځو د نړیوالې ورځې په اړه یو مطلب لرو. نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ښځو د حقونو څخه ملاتړې ټولنې او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تېر یوه کال کې د افغان میرمنو عمومي وضعیت په ځینو برخو کې خراب شوی دی او په ځینو برخو کې لاسته راوړنې لري. تفصیل له کابله د یوسف خان صدران پورا پور کې.
د مارچ اتمې نیټې له رارسېدو سره تر ډېره د ښځو د حقونو او د هغوی وضعیت د ښه کېدو په اړه بحثونه راتازه کېږي، خو پوښتنې دا دي چې اصلا د افغان میرمنو ژوند څه بدلون پیدا کړی دی. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې څه ستونزې شته، او که پرمختګ لري هغې ته خپله میرمنې په کوم نظر ګوري؟ په پیل کې مو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له کمیشنرې سوریا سوبرنګ څخه وپوښتل چې که د تېرې یو کال راهیسې د ښځو د عمومي ژوندانه یو تصویر راکړي.
اگر ما خواسته باشیم یک تصویر واقعي از وضعیت زنان در افغانستان
که موږ وغواړو چې د ښځو د وضعیت په اړه یو عمومي تصویر تاسې ته وړاندې کړو، واقعا ډېره د اندېښنې وړ ده. دلته هر ورځ اورېدل کېږي چې ښځې په ناموسي وژنو وژل کېږي، په دوه کلنې ماشومې جنسي تېری کېږي، پلار په لور جنسي تېری کوي، ښځې خرڅول او اخیستل کېږي، قاچاق کېږي، پزه او غوږونه پرې کېږي، په درو وهل کېږي او سنګسر کېږي. دلته دا ډول تصویر د دی او د تاوتریخوالي ارقام مخ په ډیری دودي.
میرمن سوبرنګ وایي چې د تیر کال په پرتله د سږ کال په لومړی شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی 11.4% زیات شوی دی. هغه وایي چې په همدومره موده کې یوازې د دوی له کمیسیون سره له 2000 ډیرې قضیې ثبت شوي چې په وینا یې ډیرې د ناموسي وژنو او جنسي تیریو دي. له تاوتریخوالي ورهاخوا که د تیر کال رئیس د ښځو ټولنیز موقف بیان شي، د ښځو حقونو د یو شمېر فعالانو په باور جګړو، فقر او بېوزلۍ له دې اړخه هم د ښځو په ژوند تیاره غورځولې ده. د زرغونې رسا په نوم ښځینه فعاله وایي چې ډېرو جګړو، کونډې او سوالګري ډېرې کړي او ډېرې ښځې بېوزله ژوند لري.
اقتصادي ستونزې، د بېکارۍ ستونزې، مخصوصا هغه ښځې چې کونډې دي او نارینه نه لري، دوی ماشومان لري، مجبور دي چې دوی د خپلو اولادونو دپاره، د کورنۍ دپاره، د ډوډۍ د پیدا کولو دپاره ووځي، دوی خپله وځي.
دا په داسې حال کې ده چې د هېواد نږدې 50% ښځې لا هم بې سواده دي او هغه چې په ادارو کې کار کوي د رنګارنګ جنسي اذیتونو څخه ځورېږي. د ښځې حقونو د خوندیتوب او په سیاست کې د فعاله ونډې په خاطر د ملي وحدت حکومت تل د هغوی په ونډې ټینګار کړی، خو دې کار هم د ښځو د حقونو فعالانې خوشحاله کړي نه دي. د رهبرۍ په کچه د ښځو د پیاوړتیا د شبکې غړي غوټۍ صاحبیان ازادي راډیو ته وویل چې په دولت کې شته ښځو کله هم د ښځو سم استازیتوب نه دی کړی. هغه وایي چې دوی د وړتیا په اساس نه دي ټاکل شوي او ناسم استازیتوب د ښځو ژوند د ښه کېدو پر ځای د خرابېدو لوري ته بیولی دی.
دا ټول سمبولیک دی، ځکه چې هغه څه چې د حکومتداري یا دولتداري پاره ضرورت ده لکه لیاقت، هغه څه نه دي. لکه څنګه چې موږ خپله شاهد یو چې د دیموکراسي په نوم یوه سوء استفاده
دا په داسې حال کې دا چې اوس مهال په افغانستان کې څلور ښځې د وزیرانو، څو یې د سفیرانو او په همدې ډول د هېواد په داخل کې د مرستیالانو په توګه په کارونو ګمارل شوي دي. له دې وراخوا 101 موسسې د دوی لخوا رهبري کېږي. په ولسوالیو شوراګانو کې ونډه 30%، په ملکي خدماتو کې 22%، په کورنۍ سوداګرۍ کې 45% ښځې په وړو کارونو لګیا دي. غوټۍ صاحبیان د ښځو وضعیت د ښه کېدو لپاره عامه پوهاوی او د ادارو اجرایي رول ډېرېدل غواړي. د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني که څه هم د ممبرونو له لارې د ښځو د حقونو بیان ګټور ګڼي، خو وایي چې ډېر خلک په دې برخه کې له اسلامي ارشاداتو سرغړونه کوي. هغه وایي چې د ښځو په وړاندې ډېر تاوتریخوالی حتی نړۍ ته د اسلام په اړه بد تصویر ورکړی دی.
وختي کې تصاویر از شکنجه زن،
کله چې د ښځې د شکنجه او کله چې د هغې د بېسوادۍ او د وهلو تصویر له یوه اسلامي هېواده خپرېږي، اولین زیان یې اسلام ته رسېږي.
د افغانستان د ښځو د چارو وزارت هم په هېواد کې د ښځو د ناوړه وضعیت په اړه ډېرې اندېښنې تاییدوي، خو وایي چې د بدلون لپاره یې ځینې چارې وروستۍ کړي دي. د ښځو د چارو وزیر دلبر نظري لازم رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې نامنیو او د ټولنې بدبینیو ته په کتو که وضعیت همداسې وي، ممکن په څو راتلونکو کلونو کې پوهنتونونو ته ښځینه محصلانې رانه شي. خو میرمن نظري وایي چې د ښځو وضعیت د ښه کېدو لپاره د حکومت د مشرانو په تېره بیا د جمهور رئیس د میرمنې بی بی ګل غنی پاملرنه ډېره ده او دې کار راتلونکي ته د دوی هیلې نه دي مړې کړي.
ژمنه
کوو چې لاسته راوړنې ساتو. په دې برخه کې هڅې هم لرو او د ښځو چارو وزارت ښه پروګرامونه هم لري. موږ په 2016 کال کې دا پروګرامونه حتما عملي کوو او موږ خصوصا د 15-14 قطعنامې چې افغان حکومت ورته د عمل پلان جوړ کړی عملي کیږي.
هغه وایي چې د جمهور رئیس غنی د ځانګړي پاملرنې له مخې د ښځو د ملاتړ لپاره وچی صندوق جوړ شوی، په کابینه کې د جنډر کمیټه جوړه شوې او د ښځو آزار د مخنیوي لپاره د کابینې شورا لخوا نوې مقرره تصویب شوې ده. له دې ټولو سره د ښځو د چارو یو شمېر فعالان یوازې دې هڅو ته خوشبینه نه ښکاري، بلکې وایي چې حکومت باید تر ډېره په اجراتو کار وکړي، نه یوازې په مقررو او طرحو. د ښځو د حقونو فعالې او د ولسي جرګې پخوانی غړي فرخوندي زهره نادری ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو عمومي وضعیت ښه کېدو ته هله لمندۍ ډېرېدی شي چې عدلي او قضایي ارګانونه قضیې په وخت وڅېړي او امنیتي ځواکونه د ښځو په وړاندې هر ډول تاوتریخوالی جدي ونیسي.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګوله وک در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو.
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 1200 نوي منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د هند ناکپور ته ورځو او له هغه ځایه د آشنا راډیو خبریال را سره په راخلو چې د کرکټ د نړیوال جام له وروستیو حالاتو مو خبر کړي. خصوصا د کرکټ په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال سره شخیدلی یو ټاکل شوی ده د 2018 کال د کرکټ د شلو ورځو سیالیو لومړی لوبه نن د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او سکاټلند د ملي لوبډلې ترمنځ وشي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی وایي چې د افغانستان په نړیوالو سیالیو کې به د افغانستان په ټیم کې حمید حسن هم ولوبي شي. د کرکټ د نړیوال جام په اړه نجیبه زمان له شاغلی فضلی سره مرکه کړې ده او لومړی د نننۍ لوبې په اړه د کرکټ بورډ د مرستیال نظر غوښتی دی. شاغلی فضلی وویل
نن به د افغانستان په وخت باندې تقریبا په 6 بجې باندې د افغانستان لومړی لوبه د نړیوال جام مشلوري د نړیوال جام چې په هندستان کې د سرکیزي د سکاټلند په وړاندې باندې وي او په لسم تاریخ باندې به موږ بیا خپل دوم سیالۍ د انکان خلاف کوو او خپل دریم سیالۍ د ګروپ په 12 تاریخ باندې د زیمبابوې هیواد په وړاندې کوو. او البته د نن لوبې ته ډېر امدګینې وسوې ده خو زمون مقابل لوبډلې هم ضعیف لوبډلې نه دی او هم کار پر احمدګي د غسیابي تني ولې چون دغه نړیوال جام سیالي به هر لوبډلې کوشش کوي چې مختلفات پیدا کړي یعنی دوه راوند ته وځي.
کله افغانستان د کرکټ ملي ټیم د غلوبه وګټي سیم امتیاز به ترلاسه کړي او څه فکر کوي چې آیا د لومړی لوبه به وګټي د افغانستان ټیم؟
په مجموعه کې چې موږ وګورو کرکټ یو تخنیکی بازي د مخکمه کې سوکړې ویلا البته په 2015 کال کې چې کله نړیوال جام په استرالیا کې د سره کې د 200 ورځې سیالي د افغانستان یوازې لومړی کامیابی د سټارلین خلاف چې په استرالیا کې د ملاتړ کړي او همداسې په کوالیفای راوند کې هم موږ سټارلین ته ماته ورکړې ده. د اوسه په لیدا کې موږ د مستر مخامخ کې د نن ملي لوبي په شمول باندې د سټارلینو ان کانګ او زیمبابوي دوی پر لکه چې په 2014 څخه د 2014 په پیل کې کوم څه نه درسوي چې موږ نه کوي زه په خپل نوټ باندې ان شاء الله باور یم چې دا به ملي سیالي وګټي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم څومره چمتووالی نیولې دی دغه سیالیو ته؟
څنګه چې تاسو په جریان کې د افغانستان ملي لوبغاړو د دې نه مخکې اسیایي جام تکړه و چې تاسو په نامه ورونه توانې ګل چې اسیایي جام کې لار پیدا کو سیالي مو نه ګټلې او داغه نور څه بیا د افغانستان ملي لوبډلې د هندستان ته سفر کړی وي. د دې نه مخکې په هندستان کې څنګه سره بیا کتن بیا کې کېدل لو او دا چې تقریبا څنګه له شپږ ورځې وروسته چې دوی په ډیلی او په نور شهرونو کې محلي کرکټ سټډیم چې اوسه یې پاره کې تمرین ناشې سالي تر لو ته نو آماده کې قوم کولا دا غوښتي چې ضرورت راغله ټول ورته پرسیوي.
د کرکټ په دغه شل اوره سیالوي کې به حمید سنم ولو بیږي؟
بالکل زموږ سره دوه ټیسټو پاتون کې د چې دولت زبران دی او یو امیر خان دی هغه به ان شاء الله ولادت په دغه سیالي کې لوبیږي. از امیدوار ام ان شاء الله چې دا روغتي یاراتوس نور هم شسوي دي ډاکټرانو اجازه ورکړي ده. موږ د فارا د یو غټ خبره ده چې افغانستان په ملي لوبډله کې یو ځل بیا هم په نړیوال جام کې حمید حسن د تلویزیون پر پرده راښکاره کیږي.
په دغه سیالي کې به افغان ملي لوبډله د آسیایي سیالیو ته چې دوی ونتوانېدل هلته لار پیدا کړي څه توپیري لوبه وکړي چې د دوی مینوال به د تهلمن کړي چې د لوبي یا دغه سیالي به وګچي؟
څنګه چې تاسو معلومه ده چې سړی د یو شرکت نه ډېر فیس دکوي واقعا هغه شرکت موږ ته ډېر دردونکی وو. نو که چېرې تمرنو نننۍ سیالۍ ګټو دوه مسالې هم ګټو نو بیا به زموږ د لوبډلې مراد هم ډېر کوي. اما لکه څنګه چې تاسو وویل چې آسیایي جام زموږ پاتې شوي نو دغه نه موږ ډېر فیس زده کړه کله چې سړی شکست خوري نو هم راویسېږي چې بیا داسې یو اشتباه ونه.
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی وو د وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلو ورونو نړیوال جام لوبو ته شت چمتووالی نیولی دی. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سکاټلند سره مسابقه وکړي او نړیوال جام د هند په ناګپور کې پیل شوی دی. له ناګپوره د مشال راډیو خبري او بخښي د آشنا راډیو خبريال متي الله عابد دغه اوس په ټلیفون را سره دی. عابد صاحب خبرونه تشرحلی. عابد صاحب نړیوال جام لوبې پیل شوې دي څنګه لوبه څنګه روانه ده دغه اوس چې کومه لوبه د زیمبابوې او هانګ کانګ ترمنځ پیل شوې ده؟
دا یو ښه کار وشو د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره چې هغه نه مخکې یو ټیم لوبه لري په همدې میدان باندې نو هغوی ته به افغانستان چې د میدان باره کې پوه شي. نو اوس چې دغه میدان معلومه شوه چې دا د لو تو په څول کو د فرخه دی او د منډو چانس پیدا دی د مبابې په یو څلو نه په منډو منډه وکړي او مقابل کې بیا د هانګ کانګ ټیم اوس د مشکل تر مخ ته هدف ورته ورو سختيږي چې ترلاسه کی شپږ او یا منډو باندې درې لوبغاړي چې درې دی او
اور دے نو پشپا کا اور نو کے باقی اور تچ منڈے پاس دی اگر کول بہت سخت سی دے کے زمبابوے گٹل افغانستان تب گٹ او فکر سی ہوئے او کرکٹ دے دے کے افغانستان میں کوشش دا کی چے کمزوری ٹیموں یا دوسری سرچ کے مخی مقابل شوی دی اگر تو مخامخ شی نو اس با افغانستان سکاٹلینڈ کر لو بکے یا سکاٹلینڈ تر افغانستان تو نہ شل اور دی کڑی دی اگے تو لکٹلی دی نو مورال دا ٹیم دے قوی کاری
تاسو ول چې میدان د ورو بالرانو لپاره مساعد دی څه فکر کوي افغانستان خو ورو بالران ډیر لري مثلا راونډرانو کې محمد نبی هم بالینګ کولی شي شینواره هم بالینګ کولی شي افغانستان به نور دوه بالران ورو ولوبوي لکه راشد خان او یو بل او کنه په فاست بالرانو به اتکاو کی
راشد ارمان خطو پہن کے دے میں بھی ساحل خطو پہن کے دے اندر شام کے کریم صادق اور سمیع اللہ شنواری سلو تو پہ چاہیے تو پہنو اس رکھا لے سی تو دیکھو کوشش رہی تھی سلو بالر واقع اگر تو بیا تو په هنه کې مطلب کوم کو کی چې اخر پورې زیات لوغړی ولري تو په هنه د پاره نو ټیم اوس اعلانې کی نو ګورو چې کوم اړه د دې توجه کوي ک په چاو غټي اول به اول کوشش همدا کوي چې دا تو په هنه خپل وکي ځکه چې عموما چې کله مقام کیږي دا پر خره وریږي دا چمن لمدیږي نو بیا مقابل ټیم چې تو په تهونه کې یو د مشکلې
عابد صاحب تاسو دې ته اشاره وکړه چې افغانستان به بالرانو ته توجه وکړي په تر دې مخکې په آسیایي لوبو کې ځینو کتونکو دا خبره کوله چې افغانستان بالران ډیر لوبه ولیدي او بیټس مینانو ته ډیره پاملرنه نه ده کړې څرنګه دغه انډول به تاسو د افغانستان د ټیم له چارواکو سره په ناګپور کې خبرې کړې دي چې دوی غواړي دغه انډول دا ځل وساتي
دې د خپل ترتیب برابر کمن ما چې خبرې وکړې د کرکټ ټیم د لوغاړو سره چې تاسو غټ مشکل چې خلک شکایت یې غوښته د ټیم د لوغاړو دراوته ترتیب دی چې کوم لوغاړي په یو میچ کې په دویم نمبر راځي بیا بل سیالي کې په دریم راوځي نو هغه لکه موږ نو دا مشکل دفع کړی دی د ټیم هغه د اول او اخره پورې لوغاړي دی هغه معلوم کړی دی او د درې ورو کې په هغه خپل ترتیب لوبيږي
عابد صاحب د افغانستان لوبغاړي تاسو لیدلې دي څرنګه میدان ته راوتلې دي ځانونه ګرموي او کنه تر اوسه پورې لا نه ښکاري
افغانستان ٹیم لگا دے مصروف تھے اسکاٹلینڈ ٹیم ہم لگا دے نو یو قسم ہوا برابر مهم خبر اردن کو پتا خلق کتون کے داغلی دی میدان کا ہند مختلف پانتون پونے نہ الہ آباد نہ گجرات نہ مزل کړه په اورګاډي کې موټر وکړه غلې دي دا د کرکټ نه علاوه دا بیرون چې کوم احساسات دي دا ډېر مهم دي موږ لپاره
دا منم بس عابد صاحب مننه متی الله عابد د آشنا رادیو خبریال د هند له ناګپور څخه په ناګپور کې د کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام لوبي پیل شوې دي لومړی لوبه د زیمبابوې او هانګ کانګ ترمنځ ده هانګ کانګ په شلو ورونو کې 155 منډې جوړې کړې دي اته لوبغاړي سوځېدلې دي او په ځواب کې هانګ کانګ اته اویا منډې جوړې کړې دي درې لوبغاړي سوځېدلې دي خو 14 وره تر اوسه پورې تیر شوې دي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
د ازادي رادیو یو ساعت خبری مجله له روسیو شیبو ته نشته شوی په دې یو ساعت خبری مجله کې مو واوریدل چې نن د شزو د نړیوال ورځ د مارچ اتمه په کابل او یو شمیر نورو سیمو کې په افغانستان کې لمانځل شوی ده د دې ورځ په مناسبت د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله خبری وکړې او ژمنه یې وکړه چې په ادارو کې چې کومې ستونزې د شزو په وړاندې شته هغه به هواري کړي او په دې برخه کې اجراءات هم د ښاغلي عبدالله په وینا تر لاس لاندې دي همدارز مو په دې یو ساعت خبری مجله کې د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز په وینا واوریدل چې تاکل شوې ده د دې تمه لري چې د سولې خبرې به له طالبانو سره په څو لنډو راتلونکو ورځو کې پیل شي سرتاج عزیز دا خبره هم وکړه چې هیڅوک د سولې تر خبرو مخکې شرطونه نشي وړاندې کولای غالبا د اشاره د طالبانو اعلامیې ته چې د سولې د خبرو تر پیلېدو مخکې یې تیرونې خبره کړه او ویل چې یو لړ شرایط لري کدا چمتو شي بیا د سولې په خبرو کې برخه اخیستی شي زحمت شي بر له تاسو څخه اجازه غواړم
خوشبو مور میں واخست مینا